سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د اسما حق دی خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې ملالۍ بشیر پکې اساسي کوربه دی خاطر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندلې ښیي چې په لاس جوړ شوی بمونه د یوې چندې جدي اندېښنې په توګه پاتې ده. ښول شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ملکي مرګ ژوبله کم شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سهشنبه خپور شوی راغلی د 2020 کال د اګست له 15مې د 2023 کال تر 30مې پورې 3022 کسانو ته تلفات اوښتي چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه دي. دا راپور له مخې ملکیانو ته دغه تلفات په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو کې اوښتي دي. په راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسلوالې اچولې ده. په دې وروستیو کې ازادي راډیو له هلمند، غزنی او میدان وردګو ولایتونو څخه داسې راپورونه خپاره کړل چې هلته خلک د تېرې شل کلنې جګړې له پاتې چاودېدونکو موادو رنځوړي او په وینا یې ماشومان او څاروي یې ډېر قربانیان دي. د پاکستان پوز اتریل وړپوړي افسران د تیر میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتراتلو له کبله له دندې لرې کړی شوي دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري د جون په 26مه د خبره خبریالانو ته وکړه خو د لرې پاتې شو افسرانو نومونه یې ونخیستل. د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان پارېدو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هم هجوم یې وروړه. شریف چودري وایي لږتر لږ یو سلو دوه تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تیرې میاشتې د تاوتریخوالي له کبله محاکمه کیږي. دا چې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني چارواکو اندري شوفرر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدراعظم نریندرا مودي د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوي وه چې ترهګرې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالتونه باید د داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند بیا اساسه روایتونه ممکن ورسره وهڅول شي. هند پخوا هم پاکستان تورن کړی و چې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې یو برید 168 کسان ووژل. هغه مهال د برید مسؤلیت لشکر طیبه چې د هندي چارواکو په خبره پاکستان کې ځای لري تر غاړې واخیست. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس په خپل تازه وینا کې د واګنر اجري ډلې هاغو جنګیالیو ته چې روستۍ وسلواله بلوا کې دخیل و د بخښنې وړاندیز تکرار کړ. خو د هغوی قومندان یفنی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په یوې لنډې وینا کې ویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستنه شي. هغه د واګنر ډلې 26 قومندان پریګوژن ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژن یو وخت د پوتین د مشر اشپز په توګه پیژندل کېده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالی بشیر يم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخه ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري. د دې حق لمخه دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریځ ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟ ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریځ څښتنې وي؟ په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو د از ما حق د خبرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده اغلی زهرا جلال او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو زموږ دواړو میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړی پوښتنه به اغلی جلال ستاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته استاسو ټول درانه کارکونکو ته درانه میلمنې ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. داسې دی چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې ښځې نیمایي قشر د ټولنې دي او ښځې بنسټ د معماران دي، بنسټ د یو ټولنې دي، د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونی کې هیله تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته. خوشاله يم چې په دې بحث کې تاسو سره يم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. تکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه نه په سیاسي چارو کې بل کې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي د غوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر راسو دی بحث ته سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللی تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخښونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغه کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه لري.
بلې، ډېره مننه اغلی جلال. ستاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران احساسو د ډیره هم پښتنه نه تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویره چې د هغه صحابیه وه، حضرت سمیا چې د طب یوه معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کېږي، هغه وخت کې د مالیات ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه، چې جنت د مور په پښې لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معماره دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظ یا همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع لمونځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر ناامید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی. دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولی شي مثلا دوی نشي کولی، خو صرف د فزیکي د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غاله دی. او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره، یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشران وي، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای، ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
ستاسو مېلمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه و تورکم زیغی تا اجازه نورکم. بدبختانه و متاسفانه فی شرط پا افغانستان که هم این موضوع روانه ده. تاسو پیگه که چیر دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزی تا ده تحصیل، تعلیم، ده سیاسی فعالیتونو حقی نوی ورکره، نوالی با ده خدیجه الکبرا نوم مونگا او طول اسلامی نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشې صدیقه نوم په طول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچېره خدای ته اسلام حق نه وي ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې د دې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلاً د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډیر لیدلې دي. پس الو اهل ذکر دې کې خو نه دی ویلي چې پس الو اهل ذکر چې تاسو نارینه نه حتمن پښتنه او یو خدي ورنه جدا کړی وي، یا هم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قران عظیم شان کې د څه نه دي تر څو چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکه په سر باندې ژوند کوي هغه ته ټول ته دا مسائل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلی شرایط په افغانستان کې ورستر بد دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغی کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غیږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره یي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامی اصولو په ټول هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې یاوري، د تاسو خلې یاوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې یاوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چیرته رسیدلی، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چیرته رسیدلی، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده خزونه اوري. دا ډیر یو مهم بحث چې باید ته ډیره توجه وسی.
مننه اغلی جلال، تاسو ووردل چې اغلی سیلاب هم تاسو د خبرو سره موافقه ده، شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقوقو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي کچیرې دغه پوښتنه هغوی نه وشي چې د حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظه ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کېږي او دی به دې نه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهېږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تېرېږي شپه راځي او ماشوم جګېږي او ویده کېږي، دا خو ښایي نه ښایي کېږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د مېړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډېر تکړه او ډېر با استعداده، ډېر د هېواد دپاره د یو قدر دی. او که چېرې متاسفانه مونږ ورونه ډېر غم وي، ښه تعلیم هم ولري، کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه یاته بېسواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډېر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هېواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې دی روزل. هغه ډېر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه، دا 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غوږ کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپله تحلیل نشي کولی چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکرو څه دی. اله لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکهداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولی. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکهداران ځانونه وګرځوي. هغه څوک به وي چې چا ته به بیخي سترګو ته نه راځي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وي. خلک الله ته سجدې لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي، څوک وویني که ونه ویني. هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپله ټولنه ته هوساینه برابر کی.
مننه آغلی سیلاب، تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د ښځو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان یې لیدلی دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هره پریکړه کې د ښځو حقونه ډېر زیانمن کیږي؟
دما په اند او دما په نظر باندې دا اصلي مسله دلته ده چې دوی په دې باندې ښه پوهېږي که چیرې مثلا نارینه په هر شکل کې وي، هغوی خو یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقه یا د له طریق نه دوی کولی شي چې خپل ځانونه ورسوي. اما په دې باندې ښه پوهېږي چې تر هغو چې یو ښځینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو ښځینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ورنه کول شي، زه فکر نه کوم هغه جامعه ډېر پیشرفت وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه بدبختانه جنگ ښځو ته ډېر ضرر رسوله. زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم، یا یې ټیکری پرې لرې کړی یا یې هم ټیکری ور په سر کړی. نو دا داسې ده که نه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سنبال کېږي، هغې کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوئ، اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوئ، په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو، د ښځو په خبرو، د ښځو په باندې کار کوئ. ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه چې تر هغو یوه ښځه باسواده نه شي، تاسې یو مترقي جامعه نه شئ درلودلی. تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو مېلمنې ته خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، که چیرې یوه ښځه باسواده شي د هغې سره به حتی اقل دوه بچې، د هغې که چیرې حتی اقل دوه بچې ولري، هماغه دوه بچې به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي. حتی اقل هغه د لمانځه او اوداسه فرایض، مستحبات، واجبات، نور څه مسایل چې مطرح کېږي، هغه مسایل خو به ورته وښایي. او که چیرې متاسفانه او بدبختانه راته دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او موږ او تاسو یې تجربه کوو، که په دې شکل باندې موږ مخته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه آغلی جلال. تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې د رامنځته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت ښځو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وای چې دوی د ښځو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي، لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. مازه یو لند خبره به درته وکم. کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې خزي وو، یا چې زه وم یو رئیس هغه لیس عمر زنان وغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایر شریف، زه خوندې نورې وې چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غشوي وو چې اته د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږه شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه، په ډیر زحماتو سره ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږه د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږه یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2500 لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه شاګردان لرل، څه په موسساتو چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای
یو ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه هغه دروازه دې نه وای بند کړی، هغه فش دې نه وای ټول کړی، تیار معلم وو، شاګرد وو، هغه خپله چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت غیرت اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده وو، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وکړي، ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر انسان به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې له کومه کوو، مونږ نور هغه قابله له کومه کوو، مونږ نور هغه استاد له کومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي عاجل فدوه صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباح شی دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپل تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی. آغلی جلال ستاسی جغ مش سرقات سو، مش حد سکوو چی تاسو بیرته د خپل استودیو سره واصل کو. فکر کوم چی ستاسی موقعیت داسی زایده چی سیگنال خراب دی، که تاس خپل موقعیت لش تغییر ورکه چی ستاس خبری مش واورو. آغلی جلال
بلی زی واصل نیم و غاق می ندر زی
او ستاسی جغ مش تبیرته را زی. بله ستاسو
وخت ته وانده
مهرباني.
مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچول چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږیږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ دریم میټینګ دا به اونیسی، یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت، زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی. اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي، هر څه به پیدا شي، اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي. دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ. مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده، د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی، هغه اوس په ډیر پر رواني حالات په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي. یعنی خلک چې یو ګل کېږدي، یو میاشت ورته خدمت وکړي، یو زراعت وکړي، یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي، اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي، څلور کاله دی پوهنتون ته ملاتړي و، ماستري پورې بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي، دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکوونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یوه جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې یې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا له دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا مېرمن چې مېړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه مېرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ مېرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست یم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم، خپله شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
عمو خپل د دین وکو او اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو وخت له رسید وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله د دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنی نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنت چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنې د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د فردي تر شا کوي. دا زما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافقه نه یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخ نه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سید زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي، زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وسوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای کې ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه ګذاري شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدی شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسایل مطرح کړئ. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې پلاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې دی چې نړیوال یا مخکې دی چې ملل متحد یا نور غیبي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي. د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي، تاسو وایي حجاب. الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې وفات هم ووسي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروې باید وسي هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځواني میرونه که ښځه ده که نه ده نور نړۍ د هغې نه کار اخلي، اما بدبختانه او متاسفانه چې موږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې دا اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کېږي. او بیا هم تاکید کوم د افغانستان خلک که څه دي که نارینه دي هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چېرې دا ګزارشات نشریږي کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا غم نه ده ګورې دلته کچېرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي، یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکوي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه دي، سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
ش مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاسو څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړې، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسني وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورید د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولید، د خبرې مې هم واورید، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورید چې دای رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د لغه مندي مړه، ملل متحد هم ندي مړه. کچیر ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره، خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولې ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاسرسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپله اظهار نظر کولی شو، خپله مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي، او ځانونه ښیي چې یاره مونږ به ډېر ټیکهداران د حقوق بشر یو. دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي، خو کچیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی او خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي وکي، دا به لومړنی شرط دا وی چې تعلیم به وي، او د ښځو ازادي هغه ازادي چې کوم اسلام ورکړی. دلته وګوره کله چې ازادي نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو. یعنی په شل کال کې تاسو به هم راغلی و افغانستان کې، مونږ هم، یعنی غرب په شان ازادي افغانستان کې وو، چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي، د غرب وي که شرق وي هغه خپل منسوخ دی، هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې، ځکه چې کوم پدیده چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی. پس بیا مونږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو، که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو، یو جدا د غربیانو غواړي؟ نه، اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی، اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي، اسلام چې کوم
آزادی ورکړی دی. د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی و کله چې مکه کې روان و، او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل، ورته وویل چې یار ته مې ډېر بد راځي، یعنی د دې ورور شهید کړی و. هغه داسې بې پروا لاړ، مخ یې هم ورته ونړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم، ځکه چې ماته عفه شوی او عفه عمومي اعلان دی. زما د هغه الله چې کوم الله دی مونږ تاسو قبلوو، او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي، د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کې هغه تندره او اصحابي و، دی غلی شو او خپل روان شو. او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي؟ آیا دا کار څوک کولی شي؟ آیا څوک سر جګولی شي؟ نه. دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤولیت ځان سنبال کړي. هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی، ښځه، نر، ماشوم، د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي، هغه دپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق کړو. که چیرې مونږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي، پر دې تر شا بل خبره ده. دوی مثلا یو خبره کوي، بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي، په سمبولیک بڼه ده. زه خو د دې د خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي، او ولاکه د دې کوم دوی چې وایي مونږ دفاع کوو، د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي، ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو. دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو ووایې، تو هم پوهیږي چې حالات څنګه دی، او زه هم پوهیږم چې حالات څنګه دی.
مننه.
کامیاب دی څوک، ناکام دی څوک، څنګه راغلل څوک، څنګه کینی څوک، څنګه چلیږي څوک، څنګه پرمختګ کوي، او اوسنی حالات چې ظاهری روان دی په کوم حالت روان دی، او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی. زما فکر کې دغه به کافي.
مننه آغلی جلال. آغلی سیلاب، دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سوه د ملګرو ملتونو، او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې. په دې غونډه کې افغان ښځې هم خبرې وکړې. دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان ښځې په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي. ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسې کومې حل لارې وینئ چې تاسې غواړئ چې هغه مطرح کړي؟
ډېره مننه. د ما په نظر باندې اولنی موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه د هغو اصولو برابرول دي، تر څو چې هغه نجونې چې هغه له تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي، د هغوی سره خبرې وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې، او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي، په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کېږي. مثلا که وایي د حجاب مسله، په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سلفونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه، په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ، حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ. که چیرې تاسې یو مکتوب خلکو ته لیږئ، یا مثلا اداراتو ته لیږئ، یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسې کوم پرېکړې نیسئ، یا د هغو خلکو په مورد تاسې پرېکړې کوئ، نو حتی اقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه، او دوی وویل چې دوی تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه، ولا موږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد هېڅ اصلا قابل د قناعت د خلکو نه و.
مثلا هغوی د نصاب مسله مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسې په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسې په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسې کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وطن، تاسې کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ، تر اوسه چې دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګه بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځته راولئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ، تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکړئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو مېلمنې ډېرې یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید هغې د کور جلۍ داسې تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کې له دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی، د یو 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 نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د مېلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي نو په هغې کې، یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي په هغې کې، مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکټره وي، نو هغې ضرور نه ده صحتما باید نارینه ډاکټر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو، نو دا اړخ مو ولې مه د نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو ښځینه واوسېږي، یا دا به ډېر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه، خپل کور، خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوځي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو، د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.